پاپنسن کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لمړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل سو. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د جولای 12مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپله مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنجپیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړې او د جون میاشتې تر پای پورې یې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 100 او 300 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو 5 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړې او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړې ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې یې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاوو زیاتولو په اړه رابلل سوی وو. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د دې ترڅنګ د یو ساعت خبرونې په راپورونو کې اوري د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون پخوانی مشر ضیا بومیا وایي
د ګنشمیر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته د فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور شول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
ځینو ادارو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرسته رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تېر کال پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ځینې کسان په بهرنیو الوتکو کې راځوړان مړه شول. د دې کورنۍ لا هم د هغوی ویر کوي. د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبريالانو د خوندي توپ کمیټې افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل سی چې په تیرې وکال کې د رسنوي د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم د تورته راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل له اسمت څروان.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو د خبريالانو نیونو او د شزینه خبريالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبريالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یو له هغو خبريالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې لورستیو بدلونونو ورسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې پر راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي وو چې د تیر کال د اگست له 15 تر اوسه پورې 136 بی خبريالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبريالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښي وي یا د امنیتي عادي سو په وخت کې خبريالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه مناسبه ده چې دلته کله کله ستونزې مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبريالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبريالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیرې وکال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه اسمت څروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا 80% زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع شوي دي او په خبريالانو باندې کاری ساحه محدوده شوې ده. او د تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم شوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلېدي یا د اعلاناتو د لاسراوړنو په بدل کې خبرونې تمویلې دي هغه بوس بازار خراب ده. ویلانات هم نه راځي. نو ګڼ شمېر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور شول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپله کړې ده.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبريالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبريالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبريالان سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خبرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 115 په شاوخوا کې پیخې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنیو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي، او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خبریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي، معلومات باید خپاره شي، انعکاس ورکړل شي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
دوو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي، او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړې. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایرانی پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوو هیوادونو د 1450 لمریز کال موافقې ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې، د زیاتېدو او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرېدو غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه، او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم سره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوي، خو په دې اړه څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. د بلی خو ایرانی رسنی وای چې دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بل خوا باختر خبری آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادر کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارده کیده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونو افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونسي رسولی. تفصیل لیسمت سروان خبری.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغو مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو سره خبرګ په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوجته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیښ کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد پر رسمیت نه پیژني عملاً واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اګست کې له واکته رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیره بیا د شسو پر کار او تعلیم او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وای مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسه ترڅنګ د کاناډا سور صلیب دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسه د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنۍ قوانینو کې استثناء قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او غنی نور اروپایي هیوادونو د بشرپالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثناء منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوجډون کړي د زیاته کړه شاوخوا 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ترکل کابل ته د طالبانو لننوتلو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر لاري د خپل اتباو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پایل کړ. دغه بهیر له هماغه پایل خو نړیوه او په لومړي ورځ چې د زمری اسد میاشتې 15 نیټه و لښته لږه درې کسان د الوتکې له باډي راوغورځیدل او مرسول. د دوه مرستو کسانو په منځ کې یو هم شپږ ویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوان ناوی لا هم د غم پر ټغر ناست ده. دا چې ډاکټر فیدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر تملا تړلې و او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې په 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کې مې راغلم، کله چې مور لاسه ورکړي هغه بهتره هم راځي.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېدلې و چې څه حال به راځي. زه خو پکې قرضداره وو، د افغانستان باندې خو بعد ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، لکن هېڅ وخت یو دوستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زوی یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هیچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
څو دفعه دغه رسنۍ راغلل، نو زه لکه دمونه په زخمو چې مازې جوړې مونږ سره څه وکړې، بیا را اولاد همدا څه شوی وای، بیا به درد ورمال شوی. نو زمونږ درد به څه دي وخل، زمونږ ماشومان خو د ټول دی سی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې دي سرپرست همدغه و تحصیل کرده، د چا خبره همدغه و څنګه چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی یې په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ خو ډېر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه ده رسم رواج په هوټل کې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکتورا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی یې تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مینې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید کې کلینیک د غاښو دلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهه و دا که پیښه شوې ده، دامومد تاز بدم مالو و داخل تیارې غورځولی ده، 500 فامیلي ته به زار نه ورسه.
پاینده محمد ادعا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصله د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازم وو چې دوی وکړي، چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایی مکمل ګوره دو پلاس کې و، طالبان بیرون امنیت نیولی و ننه مکمل از اون نیولی و.
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دین یات راټول شوی و چې ګواکې لکومو ښکارا اسناد پراته به بهرنیان له افغانستان و باسي. د دوه اونیو او له هغه وروسته میاشتو کې له 1,50,000 ډیر کسان له افغانستان وایستل شول چې بهرني اتباع د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یاوږې په 14مه نیټه د تخلیه د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیری او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړې ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالیو کې یو شمیر پروژې عملي سوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جری په مځکه هم د سیلابونو له ګواښ څخه ژغورل سوې ده. نور حل په دې راپور کې
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1,000,000 افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکي انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو عادی حالات بهخي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې لزبانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودر وات ان شاء الله چې پراتونکو کې د ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه خشي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحانه موي لدې مخکې د تریزیو علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکارول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي په سیلاوي حالک بیکورو ان ډېر حال کې نشي مواد ته مخه خو چې دا پروژه موږ ته روغ لاندې ډېر حال کې نشي مواد نه غشول دي دې ته غشول کور یې ډېر زیات شو د دې سره ډېر حال کې اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نیره پروژه رو شي پاینده کې موږ حال کې اقتصادي وز ډېر هرو په موږ ته دا والو پروژه وا چې الحمدلله سپه شفاف ډول تر سره شو حالک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېری خلک بیکاره دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کوي. د یاد سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو می ته 100% ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتره پته ده چې دا غریب وخت دی غریب ملک دی او دا سه باید نور کورونا وکي نور وکي نور وکي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوز د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوري په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ونه ساتره غپره دا غوړه ټوله په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه ټوله آباد شي موږ ډېر نه خشولیو ساده خشولیو چې دا به موږ ته آباد شو ولا جوړ شو ولا جر نه خشولیو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختي موسسه لخوا پلې شوې. د یادې موسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1,500 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل یو څلوېخت میلیونه افغانیو په مرسته د دبليو ایچ پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شهزاده پیروایی د دوی غوښتنه ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېثارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړې او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدید اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سخت اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال یو سلو دوه ویشت منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوړې لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو وی پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوړې لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو پنځو لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوړې لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نولسو کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر پنځه نیمې بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړې او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړې ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې لس میلیونه اوکراینیان نوري هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورکو سو عزیزانو د خبرونه قدرمن دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومني. ستاسو روغتیا او سوکاله ژوند زموږ هیله ده. د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته مو زه ته روشان رابلم. ګرانو دوستانو، لکه د تل پشان په دیونه کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ځینې پیغامونه را رسیدلی وه، او بیا هم ځینو دوستانو یا خپل نوم یا د ورک سوي عزیز نوم او یا هم خپل شمیره او یا هم دوه درې دغه مهم ټکی د یاد ایستلی وه. نو ځکه دغه پیغامونه نیمګړي وي او هغه پیغامونه چې نیمګړتیاوې یې زیاتې وي موږ یې نسو خپرولی. نو بیا هم ستاسو قدرمنو اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفاً دغو ټکو ته، یعنی خپل نوم، د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم، د ټلیفون شمیره او د امکان په صورت کې د ورک سوي یا پیدا سوي کس ځینې مشخصات او نشانې یاد کړئ. مننه. نو اوس به هم راسو د تل په شان به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
بلی السلام علیکم روشان صاحب، سلام تا ته ټول اوریدونکو ته. بدیل احمد خبر وای وصل شوم د سر ارمان د چفرهار ولسوالینا. دغه سیمو کې یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولید د پلار، نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد هار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورو ری بنګ سره دی، په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي. د مهربانۍ لمحې لومړی کې روشن شماره ویم 0950 23 34 50، بیا اتصالات ویم 0950 40 7 3 0950 40 7 9 91. روشن شماره بیا وایم 0950 23 34 50.
سلامونه نیکی هیله د آزادی رادیو کارکونکو مینهوالو ته. زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه، د شپږو کلو به لکه ساده چکتي په لري، تور بوټونه تورې جامې پرتن دي. که زه خپلوان اوري نو ما ترې په دغه شمارو زنګ وهي. نمړه انډین شمېره ده 0 8 9 6 8 یعنی 0 2 3 8 0 2 9 6 8 بله شمېره ورته وایم 0 8 15 23 2 9 یعنی 0 2 3 0 1 0 15 2 8 9 2. بس کار ته مغلوری بس مدر بده شمانو زنگ وی نه خدای تعالی.
بجا السلام علیکم فجیه لکی جوړ رو خوش خوشاله بیا محمد عیسی کا بخریم لکندهار څخه تاسو ته پیغام پیژدم. نو تایر شان صاحب ته موري کښنه پیدا کړی دی، نو په دې چا دی نو چې یو کښنه یې څخه دی. نو دی وایي زه ته المنیا ما ولته کندهار ته راغلی دی. نو کچيري دغه دوستانه ژغ اوري راځي خپل کښنه دی بوزي ناصر دی پر دغه کښنه.